سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه ته مو فريد سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت راکلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونه مال طالب چارواکو وخت دي چې نړیوال بشري حقونه رعایت او د دوی په بند کې خبرلارو ته اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ سره وګوري. یونه مانن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکي طالبانو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خبرې اعلان نیولې دي. یونه ماده طالبانو په بند کې د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او نجونو د تعلیم فعال متی الله ویسات په اشاره ویلي طالبان د ټولو هغو کسانو ته چې د دوی په توقیف کې د اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ سره وګوري د ځان لپاره مدافع وکیل وټاکي او د هغو تورونو په اړه پوښتنه چې پرې لګېدلې دي. د بی پولي خبریالانو سازمان پرون ویلي و چې په تیرو ورځو کې په افغانستان کې نه خبریالان نیول شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد، فقیر زی، جنغه صالح، حسیب حساس، حبیب سراب، سید وحدت الله عبدالی، شمس الله عمری، وحید رحمان، افغان مل، اطاولا عمر او پرویز ترګن په تیرو لسو ورځو کې د طالبان لخوا نیول شوي دي چې وحید الله افغان مل پرته له نورو ټولو د طالبانو په بند کې دی او د ساتلو ځای څخه یې تر اوسه پورې معلومات نشته دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه وتنبای واده قطر له ځانګړي استازي سره د افغانستان په وروستۍ او تحولات خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني پرون په دوحه کې لاغلي وتنبای وسر لیدلې دي. دوی د افغانستان پر مسله سربیره له ملګرو ملتونو سره د قطر د دولت په همکارۍ او اړیکو هم بحث کړی دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د امریکا په شمول د لویدیځو ګڼو هیوادونو د افغانستان لپاره خپل سفارتونه او استازولۍ قطر ته انتقال کړي دي. اروپایي ټولنې ویلي چې افغانستان له یوې بې مخینې بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. د ټولنې د طالبانو د واکمنې د دوه کلن کېدو په مناسبت په یو ځانګړي راپور کې دا خبره کړې ده. د راپور له مخې د افغانستان نږدې 9 میلیونه خلک د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړمن دي. اروپایي ټولنې همداراز په افغانستان کې ځینو نورو ناخوالو ته هم اشاره کړې ده چې د ډلې لامه ژوند او کار د ښځو و بشپړ محرومیت دی. په کندوز ولایت کې یو طالب چارواکی یو طالب قمندان وژل شوی دی. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې تېره شپه 10 بجې د کندوز د امنیې قمندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې پخوانی مدیر سمیع الحق په کندوز ښار کې په هوټل کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. خو په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. سمیع الحق د کندوز د 4-3 ولسوالۍ اوسیدونکی او د طالبانو لپاره له مهمو قمندانانو څخه شمیرل کېده. تر اوسه د دې برید ولیت کومیټاله چا په غاړه نه اخیسته او د امریکا په متحده ایالاتونو کې پات باندې یو پیړۍ کې د تر ټولو خنړی او لګیدل د قربانیانو شمیر یو څلور لسته ورسیده. د هوایي ایالات په ماوي ټاپو کې د سوځیدلو سیمو او رانې ولاندې د مړو او اسارو خلکو د لټون او شخورن عملیات له هم روان دي. په هوایي ایالات کې یو اونۍ وړاندې د اور لګیدنې لامل تر څېړنې لاندې دی او چارواکو په او چارواکي په دې لټه کې دي چې ولې د دغه ایالت د بیړني خبرتیا سیستم د اوسیدونکو د سولې په خبرتیا کې پاتې راغلي دي. د ماوي د اسراري مدیریت دفتر مشر د لارم د نغې غولو دفاع کړې ده. ویلي دي چې د دې کار به نور هم د کار به د دې ویر رامنځته کړي چې تلفات نور هم زیات شي. ځینې خلک د اور د چټکو لمبو څخه د خلاصون لپاره ډېری ودانۍ ویجاړې کړې دي او سمندر ته تښتېدلي. اروپایي ټولنه وایي په روان میلادي کال کې 8.3 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د طالبانو دوه کلنې واکمنۍ په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، بیکارۍ او د لوږې له خوارځواکۍ تر څنګ له ځینو نورو ګواښونو سره مخ دي چې دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي ټولنه وایي افغانستان د یو بیساري بشري ناورین سره مخ دی او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یادې ټولنې د طالبانو د واک د مودې د دویمې کلیزې د پوره کېدو په مناسبت پر ناوخته په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي دي چې په 2023 میلادي کال کې 28.3 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادې ټولنې په راپور کې راغلي له دې ډلې 10 میلیونه یې له سختې لوږې سره مخ دي او 1 میلیونه نور د خوړو له شدیدې نامنۍ سره مخ او لقحتی یو گام لري دي. په راپور کې ویل شوی چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، لوږې او د خوارځواکۍ له ګواښ، انفلاسیون او په ښارونو او کلیو کې د بېوزلۍ له ډېرېدو سره مخ دي. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د افغانستان دامې روغتیا سیستم نړېدو ته نږدې شوی او په دې هیواد کې د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې او نجونې په عام ژوند کې له فعالیتونو څخه منع شوي دي. د اروپایي ټولنې په وینا د بیکارۍ لوړې سطحې او د مهمو توکو په بیو کې دوامداره انفلاسیون د کورني پورونو او سطح لوړ کړی. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان له طبیعي ګواښونو سره هم مخ دی چې فریکونسي او شدت یې د اقلیمي بدلون د اغېزو له امله زیاتېږي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان هم وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د تخار ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي د خوراکي توکو د اخیستلو وس نه لري.
ملت در په در دی، پیسې نشته. که په دوه اونیو کې کار پیدا شي هغه کور ته غواړي او نور توکي اخلم، خو که پیدا نه شي نو د الله په توکل ګرځم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی سید احمد چې له تیرو دو کلونو راهیسې بې دندې دی او ناوړه اقتصادي شرایط یې رنځوي وایي پخوا که بېوزلي تر ډېره په کلیو کې وه، اوس په ښارونو کې هم زیاته شوې او ګڼ هغه کسان چې لوستې دي د بېکارۍ له وجې له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ شوي. نوموړی وایي
هغه کورنۍ چې په ښار کې میشتې دي او سواداره دي، ځکه چې سواداره اوس په یوه اقلیت باندې بدل شوي دي او دوی ټول بیکاره شوي او پر کورونو ناست دي، نو د دوی مشکلات هم زیات دي، اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي.
د اروپایي ټولنې د راپور په اړه د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد خپل غبرګون له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو تر دې مخکې طالب چارواکو د بشري او اقتصادي ناورین په اړه راپورونه ویداوې رد کړې وې او دا یې بهرنی پروپاګاند بللی و. خو په افغانستان کې اړمنو کسانو او نړیوالو موسساتو په ځلونو په خپلو راپورونو او څرګندونو کې دعوې کړې چې په افغانستان کې بشري ناورین ورځ تر بلې پراخېږي او د مهارولو لپاره یې نړیوالې مرستې او د طالبانو حکومت اقدامات کم دي. یوه اونۍ مخکې د ناروې د کډوالو شورا هم خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو بودیجه ډېره نه شي، د دې امکان شته چې د خوراکي توکو د مرستو پروګرامونه د روان میلادي کال تر پایه پای ته ورسیږي. که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بېلابېل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمیر په یو څه توپیر سره ښیي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
په ختیځ کې نورستان ته باور شو. په نورستان کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین وایي په ختیځو دوه ولسوالۍ و کم دېش او برګې مټال کې د ځنګل وهلو مخنیوي لپاره قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته یو طرحه ورکړې ده او هغوی د پوره پلي کېدو ژمنه ورسره کړې ده. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت ولایت دی چې غرونه یې په شنو ځنګلونو پټ دي، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د هیواد د نورو ځنګلونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه هم وهل شوي چې زیاته برخه یې په کامدیش کې پرې شوي او ګاونډي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوي. چارواکي وایي د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، خو اوس هم په کامدیش او برګي مټال کې د بېشمېره برقي ارو په وسیله ځنګل پرې کیږي چې دوی د مخنیوي لپاره یوه طرحه قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته سپارلې ده. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
په سیمه کې موږ ولیدل په مختلفو کلو کې د برګ مټاله د کامدیش په لسګونو چانسې لګیا وي او ځنګل یې وهه او بې سپینګیرو ډار راکړو چې د ځنګل د وهنې مخنیوي دغه طرحه به تطبیقوي او هغه پخوانۍ ناغې چې د ځنګل وهلو په سره کې به د خلکو لخوا هغه اخیستلې هغه به بیا راژوندی کوي او د ځنګل د وهنې مخنیوی کوي.
هغه وایي د وهل شوي ځنګل د بیا احیا او خلکو ته د کار زمینې برابرولو لپاره بېلابېلو مرستندوی موسسو سره خبرې کړې او ډېر زر به په یادو ولسوالیو کې ګڼې پروژې پیل شي. ځایي اوسیدونکي وایي په دې خوښ دي چې سیمه همداسې زرغونه او ښکلې پاتې شي. د ځنګل بیا رغونې او ساتنې برخه کې هرې همکارۍ ته چمتو دي. د برګي مټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني
حفاظت دوپاره د جنگلاتو نه وهلو دوپاره مکمل سپینګیرو سره تشریحي ویناوې وکړې. جنگلونه بې ځای قطع کول منع دی. نو په دې غونډه کې تقریبا ټول برګمټال سوالی.